د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سټېشن بده د کاب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړۍ نیم ساته سهارنی خبری مجله کیږي. خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې. دا ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې پاتې وشتو لاریو کې بار و پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرسته څو ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبری پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څنګه د کریمیا ریالیټی پروژې وی پانی باندې سوی. دواړه وی پانی پرون د شنبه په روسیې کې نسوی لیدل کېدای. تر دې یو ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې په کې له دغه وی پانی د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړونکي بلل سی وو د لری کولو غوښتنه کړې و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د ګاز پروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د هوا د حال تر خبرېدو وروسته د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40.5، کندهار اسمان ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دې وسلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. کابل کې د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي شکایت لري چې طالبانو کاری جواز نه دی ورکړی.
د عدلی وزارت د نامعلوم مدلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
د ننګرهار ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو.
موږ دوامدار دا خبره کړې ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبر پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. بلخوا د اوکراین ولسمشر په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې.
له اروپایي ټولنې غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤله هیدربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلېږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور دې وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي. یعنی نشي کولای کار، ښوونځي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېره بیرونکې ده چې ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلې شوې دي. د طالبانو حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. د طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربېره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنري د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوتریش دغه څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 9 غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بېوزلي هغه له منځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډېر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هېواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنری میشل باش لی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړوونکو په تېره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکوي. مروان باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، خبریالانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو سره مخامخې دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووځي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي وایي د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړې او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل د طالبانو حکومت له عدلي وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته دی رسیدنه وکړي او دوی ته د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوو غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیایی وویل
د افغانستان اسلامی امارت کابینه په خوا یو پریکړه کړې وه چې د عدلي وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلي وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیرته خپلواکي ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلي وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلي وزارت سره د یوځای کولو له لارې دې د مدافع وکیلانو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلي وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څوځلي هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یاد ټولنه په 1980 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغه ښځې دي.
او سم ورځو ننګرهار ته. د ننګرهار په ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. دا هم له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
که څه هم په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو رسمي کمپاین کابو درې اونۍ مخکې پیل شوی و، خو د دې ولایت په ښوونځیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین د فبروري په 28 نیټه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه پیل شو. د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نو مولی اویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي، باید موږ د الله د دې نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معرف اړوند ټولو منصوبینو ته، که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او سدرشي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپل اړوند ادارو کې د ونو او د بوټو کینولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي،
من دواندار دا خبره کړی دا چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی، او باور ما چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي، وبکې به او ساتي به.
د نیالګیو د کینولو په دې کمپین کې د یاد ښوونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کینولي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نو فهم نه ده لکه مزي ټولګي زده کوونکو هم کوم نیالګي چې ما کینولې دي د وځه حفاظت کوم، تر کومه چې د مکتب کې هم په بوبو ورکوم نور حفاظت به کوم. او د ګونو کینول د ټولنې یو ضرورت دی، او په موږ باندې فرض دی چې ټولونه کینول په خپل چاپیریال. ځوانانو ته دا پیغام چې ګونو کینول آسان کار دی، بلکې د فعال سخ کار دی، باید
احمد دولسمی چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مهیله دا ده چې نیالګیو د کټ کولو څخه ډډه وکړي او په لا کینولو کې هڅه وکړي ترڅو ټولنه زموږ سرسبز شي.
د ذکر ورد چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 5 میلیونه میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي، او د ښوونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو پلاوی د نورو سلام مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانسول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبې د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې، او مرکچیان د سلام مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бо ж для Європейської Толіни хвалу чи де й від Ангрі, а в неві просили мхеді Українта фаврі гаді то варки. Бо ж для Толу Шарікану чи для Мож Сараваларді. Мене ндую. Хоз Мож Хараф для Толу Європейану Сараєвзай валайде. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده، او ډاډه یم چې موږ یې مستحق یو. ډاډه یم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې 2 ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل، په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د 2 میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
پر روانو لسو دقیقو کې له صفي الله ستانکزي سره ووسئ.
له خبرونو ورآخوا
سلامونه، ستړي مشه، صفي الله ستانکزي هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوي محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه هم پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 20 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزي چارې تر ډیره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه 200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 راټیټه شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دغه مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت ګاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي ګاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لرې واټن کې ځای جوړ کړی شي، د دوی پر سوداګریزو مالونو بار ګاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ایک یا د چینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 متره نه وروسته ستاسو چک پوست شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فزیکل اگزام کوي. اده څخه په تیرېدو سره چې دلته اسکینر لګولې، د اسکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سی او همدارنګه کشتم چې ده دوی مختلف چکونه کوي چې ده موږ لپاره دردونکی ده. هیله مند یو تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه ترسره کیږي، کچېرې د ګلاب ګراوند او همدارنګه جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زولی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم، او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوي مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد، ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډېره پر نړیوالو مرستو تکیه و. خو د دې سرچینو له ناڅاپي بندېدو او د کورني اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې. خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندېدو له کبله د افغانستان ډېری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتي ډول حل کولای شي، خو اتلانتیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغانۍ ارزښت باید بیرته لوړ شي. گلف ټوډی ورځپاڼې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. ورځپاڼه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد وینا راخیستې ده چې وایي دا عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره ترسره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري. ښاغلی مجاهد ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لسګونه مجرمان، اختطافګر او قاچاقبران نیول شوي دي. مجاهد همداراز ویلي چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې، راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوي. خو ګلف ټوډی لیکي که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشیو ملاتړ کړی او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی، مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې درلودل.